او یوې ماده لمخه ټول رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کوم خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې ل یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف پاړوي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویا ثور پر دیشمه په ایران کې د سرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځو په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یک چادری در سرش، توشتک در قولش، یک خلطان در دستش، چیه ببینی که این نفسوارم اندازه و پیش میره میگه برو چی کنم زن چیست میگه.
مېرمنې غږ مو واورېده چې ویلې یو شمېر نارینه چې کله له مېرمنې سره له کور څخه بهر ځي بیا په یوه لاره تګ شرم او عیب ورته ښکاري. د دې ستونزې حل څه کېدلی شي؟
په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی هغه څه چې برابر یعنې د ښځو او د سړیو په منځ کې دي دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي. پر دوی باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي.
نن همدا موضوع څېړنو ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، د افغانستان تاریخ ته په کتلو سره له اوږدې مودې را په دېخوا یو شمېر افغان مېرمنې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې شوي دي. چیرې تک، د کالی اغوستل، د ډوډۍ خوراک، د هر څه باید د کورنۍ د نارینه په خوښه کې وي. حال دا چې هر وګړی آزاد پیدا شوی او د خپلې آزادۍ پوره صلاحیت لري. خو په افغانستان کې هر وخت په تېره بیا له کومې ورځې چې د طالبانو حاکمیت د ښځو په حقونو سترګې پټې کړې د کورنیو یو شمېر نارینهو ته دا لار نور هم خلاصه کړې چې په کور کې دننه د مېرمنو په هغو کارونو کې هم مداخله وکړي چې هغه یوازې په ښځو پورې اړه لري. له دې ستونزو سره سره ځینې نارینه چې کله د کور له ښځو سره بهر ځي ورته وایي چې له دې څخه به نه مخکې کېږي او نه به هم په څنګ کې ورسره ځي. دومره به شاته روانه وي چې خلک دا ګمان ونه کړي چې دا مېرمن له ده سره ده. د کابل ولایت یوه اوسیدونکې په دې اکله وایي:
ما شار میرم میگه تو کتی ما چی میکنی که میری می شرمم. خب بابا زنت هست حق داره سرت.
وایي زه ښار ته ځم. بیرته ورته ویل کېږي چې ته ما سره څه کوې؟ زه شرمېږم، دا دې ښځه ده، حق در باندې لري. په ځای د دې چې مېړه فکر وکړي چې له مېرمنې سره یې ماشوم دی، سودا اخیستلو ته ځي، باید ورسره لاړ شي، مرسته ورسره وکړي، په لاره مخکې ورنه روان وي. وایي دا ښځه څه شی ده؟ راځي به د ښځې چادري په سر، ماشوم په غېږ کې، د سکول په لاس کې نفسک وهي روانې وي. اول په څنګ کې مې د ګاونډۍ ماشوم سوځېدلی و چې کله به یې مېړه روغتون ته ورسره ته دومره یې نه کول چې هغه سوی ماشوم ورنه واخلي. له دې به شل قدمه مخکې روان و. ښځه له ماشوم سره ولوېدله، زنګون یې داسې ژوبل شو چې هغه بیا ما وزیر اکبر خان ته راوستله.
بیچاره افتیده از این کندک زانو پایزی بر آمده بود. به یک مشکلات نمور خودم شفاخانه اینمی وزیر اکبر خان آورده.
حدیقه چی دی افغان میرمن و لالت سخه وقت نا وقت زان خبروی او تر یو حد دی ستونز و دی حل لپاره مشوره و سرکبی وی پی یوش میر کورانه و کل ماشم توب سخه الکان و تا دازی ذهنیت ورکول که گی چه تل مرای کسی او تل با دی خبر منل که گی.
دی وزید سرخ مقدر زیاد مخمخ شوی. میرمنی به تر شا روانوی او نارینه به مخته روان و او د دې اجازه نه درلودل چې هغه څخه مخته ولاړ شي. یګانه دلیل زه کولای شم وایم چې هغه یوازنی دلیل دا چې دا زموږ سړی تا یو ننګ ښکاري ده چې د خپل ملمن سره یو ځای روان اوسي په لارو باندې، او که څوک دوی ته ګوري، که تو پورته که نور نارینه ورته ګوري، د یو څه ننګ ورته ښکاري ده. دا داسې یو نابرابري رامنځته کولی شي د ښځینه او نارینه ترمنځ، ځکه چې که موږ دې ته فکر وکړو چې دوی کې هغه مساوات نشته دي د دوی په ژوند کې، نو دا په دې معنا ده چې د دوی په ژوند کې دوی سره اختلافات هم لري، د دوی نظریات هم سره متفاوت دي، ځکه چې ښځې ته د یوې ښځې په سترګه نه ګوري، بلکې ښځو ته په داسې سترګه ګوري چې د هغوی څخه ډېرې ټیټې دي، د دې یعنی توانایي نه لري چې د دوی سره په لاره سمې روانې اوسي، او څرنګه چې دوی ځان ته هغه توانمند احساس کوي، خپل ځان سړي فکر کوي چې ښځې نه باید دغه توانمندي احساس له ځان سره ولري. او زما په نظر دا داسې یو څه ده چې د ښځو روحیه تضعیف کولی شي، او په دوی باندې ډېره زیاته بده اغیزه لري، د دوی په هغه ځوند کې چې دوی چارې ترسره کوي، او په دې چې دوی خپل ماشومان د راتلونکي لپاره روزي، په دواړو برخو کې دوی زیات اغیزمن کولی شي.
کراسو افغاني کورنۍ ته یو مېرمن ماشوم روزي، مېرمن د کور کارونه کوي، یعنی له یو نارینه نه مسؤلیت زیات ده، ولې نارینه داسې یو اس ولري چې زلتانه غوره یم، زلتانه برتره یم؟
بس دا یګانه دلیل زده سو ویلی شم چې صرف او صرف هغه صورتوي مرد سالاري چې زموږ په هیواد کې روانه ده، چې په ټوله کې له کومه چې زموږ حکومتداري او د هیواد ټاټوبه ایښودل شوی دی تر ننه پورې، داسې سخت کار شوی دی همیشه وخت زموږ په هیواد کې چې دغه توانمندي باید احساس له دوی نارینه سره باید یوازې اوسي، او دوی باید همیشه وخت په قدرت کې اوسي، او د دې احساس له ځان سره ولري چې نور د دې کورنۍ کوم غړي چې دي د دوی د کنټرول لاندې دي، د دوی د سلطې لاندې دي، چې پر دوی باندې دوی خپل هغه تاثیر او غیزه ولري. او دا راګرځي همغه ټولنه چې مرد سالاري ورته وایي، چې نارینه پکې ډېر ارزښت لري او ښځینه او ته په برابر سترګه نه کتل کیږي.
د دې ستونزې د حل لار د تاسو له نظر غواړو ځان سره ولرو.
ډېر ښه، د دې د حل لاره به زه داسې تاسو ووایم چې په افغانستان کې یو ځنی شی چې پرې ډېر زیات فکر نه دی شوی دی، هغه د ښځو تعلیم دی. او دویمه نقطه ویلی شم چې هغه دا ده چې په دې کورنیو کې داسې یو زده کړه ټولو ماشومانو ته او د کورنۍ سړی ته نه ده ورکړل شوې ده چې ښځې او سړی سره برابر دي. نو موږ کولی شو ووایو چې د دې بنسټ خپلې کورنۍ څخه پیل کېږي. اولا په کورنۍ کې موږ باید داسې نارینه او ښځینه دواړه تحصیل کرده او تعلیم کرده ولرو چې دوی چې برابریانې د ښځې او د سړیو په منځ کې دي، دا خپلې کورنۍ هر غړي ته وښيي، تر دې چې په راتلونکو کې د دوی ماشومان دغه ټکي په پام کې ولري، او پر دې باندې ځان پوه کړي چې ښځینه او نارینه سره برابر دي، او دواړو ته باید یو ډول درناوی وشي. او وروسته د دې دویمه نقطه به دا وي چې دوی باید په تعلیم باندې تمرکز وکړي، ځان زیات په هغې باندې یعنی خپل پوهاوی عامه پوهاوی هم ډېر کړي. په قرآن کریم کې دوی ته تذکر ورکول شوی دی که دوی سم خپل تعلیم نه استفاده وکړي، نو په دې به پوه شي چې برابری د دواړو جنسیتونو په منځ کې موجوده ده، او تر دې چې ښځو ته ډېر زیات احترام او عزت ورکړل شوی دی، نو پر دې اساس باندې ډېر زیات باید د ښځینه احترام وشي، او بالکل خوسته د احساس ورکول شي چې دوی په یو مساویانه یعنی رتبه کې کولی شي له سړیو سره اوګه په اوګه په ټولنه کې مخته تګ ولري، او درناوی احترام ورته وشي، په ټیټه سترګه ورته ونه کتل شي چې دوی برده اوسي.
عمران خان وایي چې ځینې نارینه فکر کوي چې له ښځې سره په یوه لاره تګ ننګ دی، حال دا چې دا له انسانیت څخه لرې خبره ده. دی وایي چې خپله تل د کور له مېرمنو سره په یوه لار یو ځای ځي.
دود دستور او کوم کلچر او کوم رسم رواج چې درو د یو نارینه په ذهن کې دا شی ډېر دغه چې ولا که زه د خپلې مېرمنې سره یا د خپلې خور سره یا د خپلې مور سره که زه چېرته په یو لاړ شم، نو کېدای شي په یو قسم دا یو قسم ماته د پیغور سبب وګرځي. ډېری ذهنیتونه دغسې دي، او د کلچر دو د دستور موضوع هم پکې ډېره زیاته دغه کېږي. په هر کورنۍ کې د هرې کورنۍ یا د هر قوم یا د هر ژبې کېدای شي دود دستور فرق ولري، خو بیا په خاصه زموږ افغاني ټولنه کې دا شی ډېر زیات رواج دی چې د مېرمنې نه د خور نه د مور نه بیا هغه نه باید یو څو قدمه مخ ودرېږي. زما کور کلی زما دیوار زما شناخته یا نور ملګري مواري پوری شي ولا د فلاني خور ده یا د فلاني مور ده، هغه ذهنیت داسې جوړ شوی همداسې ذهنیت جوړ شوی.
خور سره مورجانې سره مېرمنې سره په یوه لار روانې، او که وایې چې نه شاته مې راځي
ذهنیت هم داسې جوړ شوی چې باید د خور مور او میرمنې سره د خپلو بچیو لورګانو سره باید جوړه یو ځای باید څنګ په څنګ باید ورسره لاړ شي. یو خدا دې چې هغه میرمنې ته خور مور ته یو جرأت هم ورکولی شي چې زما سره مې نارینه سره څنګ په څنګ روان دی. نو هغه ټولنه کې بیا څوک جرأت نشي کولی چې ستا میرمنې ته ستا خور مور چې هر څوک سره وي. زموږ یو ټولنه کې عادت دی چې میرمنه یوازې چرته روانې خامخا نارینه یو څه نظر اندازي کوي. شخصا زه خپله زما د عادت و چې خپلې مور سره میرمنې سره خویندو سره زه همیشه به یو ځای ورسره تلم. د هغوی د حفاظت دپاره هم دا یو ډېره مهمه موضوع ده. په ټوله کې باید د میرمنې د مور د خور باید ډېر قدر عزت وشي، هغوی ته باید جرأت ورکړل شي، او هغوی که په لاره وي که په هر څنګ یعنی که په بازار کې ورسره که په لاره ورسره ځي باید څنګ په څنګ باید ورسره روان اوسي. دغه خپل کم زهر او سوچ او فکر چلی دا باید دې ته تغیر ورکړي. او د زما نظر دا دی چې باید ښځې ته میرمنې ته په خاصه ټوله کې ښځې ته باید ډېر عزت او احترام باید ولري.
د ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د کلیو میرمنې له ډېر پخوا راهیسې له دې ستونزې سره مخ دي. نوموړی لوی علت بې سوادي، ناسم دودونه او بې ځایه غیرت ګڼي. لاغلی نظامی سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
ډېر یو اساسي موضوع ته اشاره کړې ده او یقینا چې سړی ځان ته رپزړکی وي یا رپزړکی اوس هم داسې په نظر ځي چې کوم دود هغه ماده داسې یو څه لیدلي. د مور تاسو په فرهنګ کې هغه نه منل شوي د فرهنګ یوه برخه ده. نه منل شوي په دو معنا چې دا د منلو وړ خبره نه ده. کله چې نارینه لاره روان وي او یو میرمن ورسڅي کې خور ده کې مور ده کې لور ده کې میرمن ده، دا باید دو پاکې روانه شي، ځکه نارینه ډېر حق لري او ښځه باید نارینه خدمت وکړ، نارینه باید احترام وکړ. په اول وختو کې چې ماشومان وو نوي ځوانان وو ډېره دا مسله یې په دغه دو درک هم تعبیروله. له یو ځای به نور سره کېدل، دوکان کې به چې مثلا یو خرید شی کېده هغې ته به وي چې شاته ودرېږه، دوکاندار سره به خپله خبرې کړل. بیا هله چې راغلو نو په حساب په دغه شل کلنې دورې ته په شل کلنې دورې کې په کابل کې هنوز هم داسې خلک وو چې میرمن به یې فشار روانه او ماشوم به یې په غېږ کې وه، ماشوم به هم ته نه اخیسته، خلته به یې نه ته اخیسته، یا بکسر یا خلته یو څه پلاس کیو او د سړی په شاکې به روانه وه. اوس دا دوه دلیله دو ته ویل شي، یو خو هغه چې ناپوهي وه او ناپوه او بېسواد او کورنیو کې دا خبره ډېره هغه ده. دوهم دا چې یو وهم یې په ښځو باندې ایښی وه چې نارینه ډېر حق لري او باید نارینه احترام وشي، که ته مخ ته و یا د په زوره خبرې کې یا خبرې کې په لاره ده ټول عیب دی. ما زښت ډېر دا سمې لیدلې په لسترګو، هم یې په اطرافو کې لیدلې، هم په کابل کې لیدلې دي. نو دا د ناپوهۍ عامل هم کېدای شي چې تعلیم تربیه سم نه وي، یعنی درسې سم نه وي ویلی. دوهم خبر مغه هناناتو چې یو رسوم پاتې شوی، یو رواج پاتې شوی دی، هغه خبره هم ده. درېیمه خبر چې ډېره مهمه ده کې هغه د تعبیز دی، د نرو ښځو تعبیز او ښځه دوهم وګړی بلل کېږي، یعنی هغه د سړی په برابر باندې نه حسابوي. هغو حساب باندې په ډېر کورنۍ کې دغه مسایل شته.
کراسو دې ته چې مثلا په کورني ژوند کې دا میرمن څومره ټوله ورځ په کار اختای فعالیت کوي او نارینه څومره کوي، کدی اولادو روزنه برخې، کدی کور نور کارونه وي، او حق اولیت به نارینه ځان ته ورکوي. دلته راسو دینه نه کورته میرمن کوم څه غالي
بنیادی او حساس ځای چې د ټول لا خبر تر پورته کیږي خو کور دی. اوس ګورت نارینه اوزی بیرون کې کار کوم، کله چې کور ته راشي باید اته جرابه کته باید وکړي، ځکه چې زه خو نفقه راوړم تاسو ته، زه خو تاسو ساتم او زه باید استراحت وکړم. یوه ښځه چې په کور کې هم مور ده، هم د کور آشپزه ده، هم د کور جارکشه ده، هم د سرانه، حتی د سرانه د خس و پیساب و واښه و د دوشیان و لیور وړلې کور ته، دو مسایلو ته هیڅ قطعا توجه نه کوي. کله چې کوم میلمه کور ته راشي یا میلمانه کور ته راشي، اول به د نارینه و ته ټکله ورکی وي، یا ډوډۍ به اول نارینه و ته سنی وي، دوام به یې ښځو ته سنی وي، دریم به د کور میرمنې که پاتې شوه خوري به یې، که پاتې نه شوه بیا چې د قابو کې څه شی روزي دا به خوري. په کورنۍ کې هم دو مسالې ته توجه نه کوي. زه به مې یوه لنډه قصه تاسو ته وکړم چې زه د جمهوریت په دوره کې زه ولاړم ننګرهار ته. په ننګرهار کې هسکې مینې ته مو ولاړلو، کټونه یې سم کړي وو، د کلاب موبایل کې ټول ګرداګرد کټونه ایښي وو، کټو باندې نارینه ناست وو، یوه کټ یې ماته هم ځای سم کړی وو، یعنی ګیڅ چې موږ ورسېدلو یو وخته مرکه تر کړی وو. تن مازدیگر همو پمدغو کلاکی جلسه لرلا خبری مکرلی خالک رتون شول ان مازدیگر هم دقل تموده دو سره ساخته وزه تناو اومده دیسا آخرم دقیه خان تا یده مشر تمیم موده میرمنی چی ری دیم یقی خب پخلای کپ داخل که دیم دو مجلس تا نرسی سیر تاوخن بلوی نه ما خیزه داخل تا ورتلشم یو تو ورتلشی چی وره اون پا داخل که یو خان وادی بیچارگان خبری نه چی چه خبر ده یا حق خمونه لی رو چی تنو کچی چوک لی یم خب دوم نپویده چی پا دو کتکیت ما میرمن ارغلی ده یعنی دوم رو دی خواره وی ده تنها ده از که دی مینه دی میرمن و خبر نده از پکتیات اولادم ز فرات اولادم زم ده سدور اولایتو ده شمالی تا اولادم ما ده پا تون اولایتو که ولیدم چی تو وقتا بدا خد بیسترینش ولا خواب ده پکرون الوی ده لداختر تا چنه بولا خدا پخپل غرب نکا دی به ده دار و دوه هم نده غرب نکا او سد مغزو پرارم که راغی نری نمخ کشی اغا که چلور کلن الکم یه بایت مخی تشی ده پا دو مانا نده چی ورده نونی ده نری نده ابایت مخی تولار چی ده بایت شپیت کلن نکات یا کلن باید شانه پسی روانه متاسفانه داغه نمانی لیانه نابدی چه تو مو بانده من دل شیدی
میرمن نظامی که دیت راسو چه د جمهوریت په وخت کې که 100% و نه وای خو تر ډیره هدا د خځو حقوق په پام کې نیول کېدل البته د حکومت لخوا نن سبا هغه د طالب حاکم نظام هم د میرمنو په حقونو باندې سترګې پټي دا مسله څومره د دې لامل کېږي چې بیا په کورنیو کې په میرمنو باندې لا زیات فشار راځي لا زیات د دوی حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
په دې کې شک نشته چې د جمهوریت په شل کلنه دوره کې ښځو ته غټو ښارونو کې توجه ډېره وه چې مکتب ته تلای شوی کار یې کړلی شوی پارلمان ته ځان کاندیدولی شوی په شبخانه کې اعتبابت خپل مخې ته وړلی شوی خدمې په صفت یې کار کړلی شوی مامورو په صفت یې کار کړلی شوی یعنی په غټو پرتو ښارونو کې دا مسله تقریبا 70% پورې حل خبر وه اما په لرو پرتو سیمو کې دا مسله ډېره خطرناکه وه چې ما درته وی چې د جمهوریت په وخت کې ولاړلم لرو پرتو سیمو ته
بله تاسو د افغانستان لرو پرتو سیمو ته اشاره وکړه چې د جمهوریت پر وخت هم د ښځو حق او حقوق نه و مراد هغه وخت به که چېرې دوی چېرته تللې نارینه به مخکې و ښځې به له آخر ته ورپسې وي له ماشوم سره او له پنډکي سره او له هر څه سره د حل په لارو کې خبرې وکړو تاسو څه فکر کوئ د افغان میرمنو دا مشکلات به څه وخت او څه رقم حل سي چې حداقل کوم حق او حقوق چې اسلام ورکړي هغه په پام کې ونیول سي که دوی په کور کې که دوی بیروني نارینه ځان ته له دوی نه لومړیتوب ورنه کړي په تېره په هغو مسایلو کې چې هغه یې حق نسي کېدلی مثلا په سړک تګ به څه وینو چې دوی غواړي همالته هم په سړک له دوی نه مخکې لاړ سي هغه ټول بوج دوی ته پرېښی وي د دغو مسایلو د حل لار څه ده
یوازنۍ حل لاره د افغانستان وضعیت ته په کتو سه د ناخوالي دي جنګونه او بدبختۍ او دربدرۍ یو غټ عامل یې دا جنګ هم کېدای شي چې مو باید په خپلو خبرو کې دا خبره هم ورته کړي وای چې د امنیتي لحاظه باندې دا یو ټوپک به ایم پوګاو چې مخې ته به روان واز نارینه ټوپک به ایم پوګاو خو څو څو حامله دلته تللی شي تا په وخته چې په افغانستان کې یو سرتاسری امن رانشي ثبات رانشي او یو نظام رانشي چې په هغو کې د افغانستان خلک که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی ځان ونویني یو اساسي قانون چې هغه قانون چې د ټولو د افغانستان وګړو ته د منلو وړ وي او په ټولنه کې د تطبیق مرجع قوي مرجع وي فرق ونه کا چې دا زورمند دی او دا غریب دی غریب په سر وایي زورمند ته که غلام که مافیت ورکه تو وخته چې واقعي عدالت ته د خلکو حکومت رانشي دا ثبات بین الملل نشي نو موږ به د دو ناخوالو سر لاس ګریوان و چې دو ته زمان نشو ټاکلی که هر څومره زر په افغانستان کې یو همه شمول نظام ده همه شمول نظام یاده همه شمول خبر چی مکرو دا په دو مانا نده چی دا پرون سیاستوال ده بیرته ورشی پا مغو نظام که ده ورگرشی چی والا خیطه ده همه شمول ده هر چه پا خپل هند سر سیاسونو بیر خویت مانون ده چی چه چه کری دی خیه کری بدی کری دی افغانستان خلق بیرته ده دو تکرار و چی رو اغا ولو که او سنه نظام یا بیرته تحمل نلیری نن باید په افغانستان که در افغانستان خلق دو تا ملاو تیلی او درس سری کرپور تشید چه اغا تاجک تا ازبک تا ازاره تا قزلباش تا ترکمن تا پولو تا دی منلو وروی او په واقعیت سه هغه کدرونه هغه مغزونه چه نن در افغانستان و هر دی باید خپل کد که پا خصوص جوان نسل باید جوان نسل دومره جوان دو تا ثبات نلری وساتی او واقعی و افغان ځان معرفي کوم. دا غ نسل کلاس سيوکا او کینی د افغانستان تر راتلونکي باندې داسې دلایل وړاندې کا چې سبا چې دی مودری د افغانستان یو داسې نظام ته چې په غو کې خلک ټول ځان ویني هر چته د منلو وړ وي. موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو، ځکه موږ په دریو کالو کې دا موږ ته شخصا ما ته بیخي ثابته شوه چې موږ ډېر وخت ته ضرورت لرو. که موږ رښتیا سیاسون لرلی، که موږ رښتیا په افغانستان مین خلک لرلی، موږ به په دریو کالو کې داسې یو قوت را جوړ کړی وه چې یا به طالب ته قناعت ورکوه یا به طالب موږ ته قناعت ورکوه. نو که دغه ناخوالې دغه ټولې نه شي، د افغانستان اوسنۍ وضع زه ډېره په دنډ وینم او ډېره ورته خفه یم، ډېره ورته خفه یم چې په دریو کالو کې موږ ونه شوی کړلی چې یو قوت جوړ شو. ما درته وویل چې یا به ځانو ته قناعت ورکوو یا به مقابل ته قناعت ورکوو. ته تر اوسه پورې دا خبر نه ده شوي، ټول په تیښته کې یو، ټول ایران پاتې یو چې چیرې ولاړ شو، چیرې په کرار شو. دا وخته چې په خپله افغانان یو بل نه وي منلی، د ښځې د حق خبره خو په ځای پرېږدي، د خپله د نارینه وو حق به د نارینه وو کو لاندې وي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
مننه کور.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 300 22 14 46 600. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، ورځ مو بخیر. د درسی ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په نننی درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو جغرافیا تدریسیږي. د یادونې وړ بولم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکارۍ چمتو شوی او له ازادۍ رادیو خپرېږي. پایل کې به د لسم ټولګي د جغرافیې په مضمون کې د تیر درس په دوام چې نقشه مو ولوسته، نن به ځمکه ولولو. دا چې ځمکه څه ډول جوړښت لري او په جغرافیې کې د ځمکې لوړه او ټیټه څوکه د کومو لارو چارو څخه په استفادې معلوموو. په دې اړه بشپړ معلومات د ښوونکي په درس کې وړاندې کیږي.
موضوع د ځمکې بڼه او جوړښت. د افغانستان ځمکې یا اراضي د جوړښت له پلوه څه ډول ګڼي؟ د طبقات الارضی یا د ځمکو د برخو څېړنو له مخې د افغانستان ځمکنی جوړښت داسې ښودلی شو چې د افغانستان د ځمکو ډېرې برخې د لوړو ژورو ګونڅو او تکتونیکي درزونو په بڼه ځي، چې د هېواد د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګندوي. په دې معنا چې د افغانستان د ځمکې ډېر لږ لوړوالی د سمندر له کچې څخه د خمعاب سویل لویدیځ ته 295 متر دی، چې دا ډېره لږه اندازه ارتفاع ده. خو ډېره لوړه څوکه یې د ختیځ هندوکش څوکه ده چې نوشاخ بلل کیږي، او لوړوالی یې د سمندر د مخ څخه یا د سمندر له سطحې څخه 1450 متر ته رسیږي. همدارنګه په شمالي پښتونستان کې د ترازمیر لوړه څوکه 1250 متر لوړوالی لري. په دې توګه د افغانستان ځمکنی اراضي جوړښت د ارتفاع له مخې ډېر ښه شرح او توضیح کېدلی شي، او هغه په لاندې توګه دی. الف، هغه برخې چې له 300 څخه تر 500 متر پورې د سمندر له کچې لوړوالی لري د ټیټو یا لږ ارتفاع لرونکو سیمو په نوم مطالعه کیږي. با، هغه برخې چې د سمندر د مخ څخه د 500 متر څخه تر 2000 متر لوړوالی کې حاصل خیزه کرنیزه سیمه بلل کیږي. جیم هغه برخه چې له 2000 څخه تر 6000 متر پورې لوړوالی لري د افغانستان ټول غرونه دي، لکه پامیر، بابا غر او دې ته ورته نور. پامیر په اوسط ډول د بهر له 3 څخه 6000 متره جګوالی لري او د نړۍ د بام په نامه سره یادیږي. د افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې په دریو حوزو باندې ویشل سوي دي: الف د امو حوزه، با د هلمند حوزه، جیم د ننګرهار حوزه. الف د امو لږ لوړه حوزه د افغانستان په شمال کې د قیصار د سیند له لویدیځ څخه د 295 متر په لوړوالي پیل د رکت او وینګي کلا تر سیمو پورې 425 متر لوړوالی لري رسیږي. دغه ساحه د امو سیند له څنډو د کوکچې د سیند تر کوزو غاړو پورې، د کندوز د سیند له غاړو تر اشکاشم، د تاشقرغان تر حوزې د بلغاف له کوزې حوزې څخه د مزار شریف تر سویل پورې، د شبرغان حوزه دولت آباد او اندخوی پورې غځېدلې ده. با د هلمند حوزه، د هلمند لږ ارتفاع لرونکې ساحه د افغانستان په لویدیځ کې پرته ده. د هلمند د سیند کوزه حوزه، یکشته حوزه، خاشرود، فرارود، ادرسکن او گودزره را اخلي، چې په مهمه توګه د گودزره دشتی، جهندوم، امیران دشتی.
د زمکی پاړه د درس په سلسله کې خوونکی د افغانستان په جغرافي کې هغه درې سیمې په ګوته کړې چې دغه هیواد په جغرافي کې تر ټولو ټیټې دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو لا آزادۍ راغلی.
دی ولسم ټولګي درسي ساته خرغلاست. په نننی درس کې د کانی زیرمو د درس سلسله په لومړۍ برخه کې د رخامو او مرمرو قیمتي ډبرې لولو. د ډبرې چې د افغانستان په یو ډیر شمیر سیمو کې موجود دي، ځنګړنې دا چې خورا ښکلې دي او د ساختمانی چارو سربیره په بیلابیلو برخو کې کارول کیږي. خونکی د دې دوه ډوله ډبرو په اړه معلومات راکوي.
د رخام او مرمر، مرمرو ډبرې یا مربل، دا هغه تغییر منونکي احاکي ډبرې دي چې په بیلابیلو او ښکلو رنګونو په هیواد کې پیدا کیږي. تغییر منونکي مفهوم دا چې دا ډبره موږ کولی شو چې په ټوټو ټوټو یواړو او کولای شو چې دا سایکل کو، سپینه کو، پاکه کو، چې په دې سره موږ وایو چې دا تغییر منونکې ډبره ده. خالص مرمر سپین رنګ لري. مرمر ډبرې احاکي ډبرې دي چې د فشار او تودوخې له امله بڼه بدلون کوي. د پرکېدو او تخنیکي پالش په واسطه جلا او ښکلا پیدا کوي. له دې امله دا ډبرې د ودانیو په ښکلا، د چای خوړلو میزونو، لوښو، د زیارتونو په لوحو او حتی د مجسمو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. په افغانستان کې مربل ډبره د هلمند په ولایت کې چې غټ کان دی وجود لري. همدارنګه په هرات ولایت کې د مربلو د ډبرو کان شته. په افغانستان کې په نورو ولایات کې هم د دې ډول ډبرې کانونه شته او یو شمیر تاریخي ځایونه هم د دې ډبرې په واسطه جوړ شوي دي، لکه د کندهار په ولایت کې د خرقه مبارک زیارت چې احمدشاه ابدالي هلته دفن دی، او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چپنه مبارکه هلته پرته ده. نو د خرقه مبارکې د چار چاپیرې حتیه دیوالونه د مربل یا د مرمرو د ډبرو په واسطه جوړ شوي دي. د مرمر ډبرې یا د مرمرو ډبرې په افغانستان کې ډېرې پیدا کیږي. له دې جملې کولای شو د ننګرهار، خوږیانو او د اچین سیمه، د هرات ولایت، د چسپه سیمه کې او د میدان وردګ د کوټه یاشرو په سیمه کې د مرمر ډبرې پیدا کیږي. همدارنګه ما وویل چې د هلمند په ولایت کې هم د مربل ډبره په زیاته اندازه وجود لري. د کابل په ولایت کې کولای شوي چې د بادام باغ، رخشور، کرغې او ترخیلو څخه یادونه وکړو چې هلته په زیاته اندازه د مربل ډبرې وجود لري. تاسو په لاندې تصویر کې وینئ چې یو حال مکمل د مربل ډبرو په واسطه سره جوړ شوی دی. څومره ښکلا چې دغه حال لري یا څومره ښکلا چې په دغه جوړښت کې ده په نورو ځایونو کې نه لیدل کیږي، او هغه طبیعي مربل چې بیا وروسته د سایکل څخه پاک شوی دی او تغییر یې خوړلی دی په دغه حال کې استعمال شوی دی. د ودانیو د ډبرو تر څنګ په هیواد کې د ودانیو نور توکي هم پیدا کیږي لکه چونه، ګچ چې په زیاته کچه د ودانیو په جوړولو کې کارول کیږي. اهکي مواد له تخنیکي عملیې وروسته په سیمنټو بدلیږي. د بیلګې په ډول غوري سیمنټ، جبل سراج د سیمنټو د تولیدونکو فابریکه له ارزښتناکو او مهمو مرکزونو څخه دي چې همدا اوس یې د تولید کچه په بدلون کې ده او د افغانستان دپاره د سیمنټو په برخه کې تولید کوي.
تاسو د ښوونکي په درس کې واورېدل چې د مرمرو او رخامو ترڅنګ چې په هلمند، میدان وردګو او ننګرهار ولایتونو کې په ډېره اندازه پیدا کیږي، افغانستان کې د نورو هغو معدني موادو کانونه هم ډېر دي چې په ساختماني چارو کې ترې استفاده کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. په دې برخه کې په اوسنیو شرایطو کې د بشر په ژوند کې یو لستونزو ډک پړاو لولو. دا پړاو مهاجرتونه دي. د مهاجرتونو پدیده چې افغانانو ته تر هر بل چا ډیر آشنا ده، په دې کې د مهاجرت ګڼ ډولونه شامل دي. نن به ښوونکی راته وایي چې اقتصادي مهاجرت، سیاسي، ټولنیز او داراز نور په کومو شرایطو کې کیږي او ولې انسانان اړ کیږي چې په کور دننه مهاجرت ته مخه کړي چې دې پړاو ته کورني یا داخلي بېځایه کیدل وایي.
مهاجرت زموږ په هیواد کې داخلي، خارجي، سیاسي او تاریخي مهاجرتونه چې د طبیعي پیښو د اغېزو له مخې کیږي او همدارنګه موسمي مهاجرت هم چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د موسم په تغییر سره ترسره کیږي د هغو انګیزې په لاندې ډول دي. اول، سیاسي مهاجرتونه. سیاسي مهاجرتونه هغه وخت کیږي چې یو پارته فکري او عقیدتي ازادي موجوده نه وي. له 1350 هجري شمسي کال څخه وروسته د روس ته تهاجم او تیری له امله د افغانانو ډېر لوی لوی مهاجرتونه چې په نړۍ کې ساری نه لري نور هیوادونو او لوی وچ ته شوي دي. د افغانستان له 5 میلیونه څخه زیات نفوس په نړۍ په ګوټ ګوټ کې مهاجر شول. د کلیو، د کوچنیو او لویو ښارونو خلک لویو سنتي ښارونو ته د کار او دندو د موندلو او د شتمنیو د لاسته راوړلو او د مسؤون یعنی خوندي ژوند لپاره مهاجرت کوي. د پورتنی لامینونو په نظر کې نیولو سره د کلیو خلک ښارونو ته لکه کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او نورو سنتي ښارونو ته مهاجرت کوي چې دغه کار لا تر اوسه دوام لري. تاریخي مهاجرتونه په ډیرو پخوانیو وختونو کې آریایانو له بلخ، بختي څخه شاوخوا سیمو ته تر هند او پارس پورې مهاجرت وکړ. یونانیانو، کوشانیانو او مسلمانانو یو پر بل پسې مهاجرت وکړ. په 1940 مریز کال کې د وچکالۍ له امله زموږ هیوادوال د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شول چې د بادغیس، اروزګان او د هزاره جات لوړه سطح په دې ډله کې راځي. موسمي مهاجرتونه د تودو او سړو سیمو ترمنځ کیږي، یعنی مهاجرین په اوړي کې د څارویو د روزنې او همدارنګه د کرنې لپاره ګاونډیو سیمو ته مهاجرت کوي. د هیواد کوچیان یې ښه مثال دی. د مهاجرت اغیزې. مهاجرتونه هم مثبت پایلې لري او هم منفي. مهاجرتونه پر افغانانو مثبتې او منفي اغیزې کړې دي. اول منفي اغیزې څه دي؟ د فعال اقتصادي نفوس ته لاس ورکول. د مهاجرت په کولو سره فعال قوي افراد له ملکه څخه ځي. دوهم د مغزونو تیښته، پوهان، عالمان او ماهر کسان ځي. دریم منفي اغیزې په اچ‌آی‌وی د پوستکي په ناروغۍ اخته کېدل. څه وخت چې یو فرد خارجي ملک ته ولاړ سي هلته په اچ‌آی‌وی یا ایډز باندې اخته سي، هلته ډول ډول داسې کېږي چې هغه ناسم روي شي، نو څه وخت دلته راسي دا ناروغي دلته هم خپروي، چې دا د مهاجرت منفي اغیزې بللی شو. څلورم بهرنیو هیوادونو ته د سرمایه لېږدول. کوم کسان چې له داخل څخه خارج ته په مهاجرت تللي دي، د ځانه سره کیش یا نغد پیسې وړي دي، چې په دې سره زموږ د هیواد څخه نغد پیسې و خارجي ممالکو ته انتقال شولې، او دا زموږ د هیواد د اقتصاد په اړوند یو منفي کار دی. مثبتې اغیزې په لاندې ډول دي. اول د خپل فرهنګ لېږدول او د نورو له فرهنګ سره آشنایي. موږ کولی شو چې په مهاجرت سره خپل فرهنګ نورو هیوادو ته انتقال کو او له نورو خلکو له فرهنګونو سره آشنا شو. دوم د خپلې ژبې رواجول او د نورو له ژبو سره بلدتیا. دریم د نوې ټکنالوژۍ سره بلدتیا، چې دا یو واقعیت په صحیح توګه یو ښه خبره ده. یعنی کله چې هیواد ته موږ لاړ شو او هغه د قوي حکومتولۍ څخه برخمن یو، موږ کولی شو چې د هغوی د لاسته راوړنو څخه چې هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې موږ لیدنه وکړو او بیا هغه ټوله څه په خپل هیواد کې عملي کړو. څلورم په پایله کې هر مدنیت د یو مهاجرت زیږنده ده. په نړۍ کې هیڅ داسې څوک نشته چې هغه د اصلي د دې ځای مقیم وي، یعنی افغانان. افغانان اصلا په کومه جغرافیه کې چې اوس ژوند کوي د دې ځای اوسیدونکي نه دي، بلکې د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. جرمنیان د جرمني اړوند چې کومه ساحه ده دي اوسیدونکي نه دي، بلکې د ماریایان دي او د بلخ یا بغدی سیمې څخه راغلي دي. همداسې په نړۍ کې هیڅ داسې هیواد نشته چې د زورو کال مخکې چې دلته اوسېدی، بلکې دا د مهاجرت زیږنده ده. پنځم د هغوی انساني حقوق تر پښو لاندې کېدل. څه وخت چې له یو هیواد څخه بل هیواد ته د مشکلاتو، ګټې یا نورو په اساس څوک مهاجرت وکړي، څه ډول عزت چې په خپل هیواد کې لري دغه ډول عزت په خارجي هیوادو کې نور کول کېږي، او نه هم د خپل ملت حق څوک په نورو خلکو خوړلی سي. هر هیواد ته چې ورسي هلته د امیګریشن یا مهاجر قانون جلا وي او د اصلي اوسیدونکو قوانین جلا وي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د نننی درسي ساعت په دوام به لسم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې ولولو چې په افغانستان کې څو ډوله ژوي یا حیوانات شته او په کومو جغرافیایي موقعیتونو کې ژوند کوي. په یو لسم ټولګي کې به د کانونو د درس په دوام د افغانستان د ډبرو سکرو یوه کاني زیرمه درته در وپیژنو، او په دولسم ټولګي کې د افغانستان اداري تشکیلات ولو.
ازادي راډیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ. د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان.
که
تاسی داخ پروانه اوری او داخ پروانه لطاسی یا ستاسی ده کورانی لغلی سر پس دکرو که مرست کوی لمر سر پر داغ واتساب شمیره خپل نظر شریک کری او پر جغیز برنه را تخپل پیغامون پریش دی. ده واتساب شمیره ده 00420221240601. یو زلبیا 00420221240601.
بلکہ